شنبه دلنده لومړی د نومبر 28 د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پیل شو او د خبرونه د ماشوم تر او بجو په منځنۍ صفه دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ازادي راډیو د افغانستان په اکثرو لوی شهرونو کې د اف ام په 100.5 هم نیول شي. روانه خبرونه زحمت چیبر د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه مخ ته وړم. سهار مو بخیر. په دې خبري مجله کې چې د نیم ساعت په مخه ده، وړاندې په قطر کې د افغان دولت او طالبانو د پلاو ترمنځ د سولې په خبرو کې د پرمختګ په اړه اوریدلی شي، او په ورته وخت کې به واوري چې ولسمشر غني په دې خبرو کې پر طالبانو د ملګرو ملتونو لخوا د فشار راوړلو غوښتنه کړې ده. خو لومړی خبرونه. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د بشري حقوقو د سرغړونو د څیړنې غوښتنه کړې. د افغانستان د ملي مصالحې دالی شورا مشر وایي چې د ترکیې له چارواکو سره پر افغان سولې ګټورې خبرې وکړې، او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو پلټونکو له عراق غوښتي چې اعدامونه ودروي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون وایي ټول هغه هیوادونه چې د پوجانو پاړې له نړیوالو بشری حقوقو څخه د سرغړونې تور نشته خپلواک چیرنه دی وکړي. دغه کمیسیون مشه شهرزاد اکبر وایي
کمیسیون همچنان با استفاده از فرصت
کمیسیون لدی فرصت پر استفاده لطول و حق و هیوادونو چی پا افغانستان کی پوزیان لرل او پا اره دی نریوالو بشر دوستانه حقونو دی نقص او دی جنگی جرمونو تورون موجود دی غواری چی دی دغو تورونو پا اره بلواکی سیر نوکری. امریکا او انگلستان پا دغو هیوادونو کی شامل دی.
امریکا و انگلستان شاملی کشور هست.
امریکا او بریتانیا تر اوسه د افغانستان د بشری حقوقو د کمیسیون د مشه د دی غشتنې پاړه څنګه دی ویلي. اغلی اکبر د غشتنه په هغه ویډیوي پیغام کې کړي چې په کې د استرالیا د حکومت د ټکان ورکوونکو راپور په تړاو شخیدلې. استرالیا د نومبر 19 په افغانستان کې د خپلو ځینو ځانګړو ځواکونو لخوا د بشری حقوقو د سرغړونې پاړه یو ټکان ورکوونکو راپور خپور کړ چې لویه برخه د نه تیرش بیکونه افغانانو وژنه ده. عبدالله وایي د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره د افغان سولې په تړاو راغنده خبرې کړې دي. د افغانستان د ملي مصالحې دالی شورا رئیس شغلی عبدالله پرون له ولسمشر اردوغان سره وکتل. شغلی عبدالله د دې لیدنې کتنې په اړه او د ترکیې د سفر په ارتباط د ترکیې ټی آر ټی تلویزیون ته وویل
ترکیه د آسیا زړه استانبول پروسه پیل کړې. د افغانستان او ګاونډیو درې اړخیزې غونډې جوړې کړې. همداراز یې د یو دور خبرو د کوربتو وړاندیز هم کړی. څه چې ما ترې وغوښتل هغه دا و چې دا هڅې ډېرې کړي.
عبدالله زیاتوي چې د افغان سولې او ثبات په تړاو د سیمې د هیوادونو د ملاتړ جلبول ډېر مهم دي. هغه تر دې مخکې د همدې هدف لپاره پاکستان، ایران، هند او ازبکستان ته هم سفرونه کړي دي. ایرانی چارواکو ادعا کړی چې ځواکونه په فارس خلیج کې یوه کشتۍ له 3 لیتر تیلو سره درولې ده. فارس نیمه رسمي اژانس راپور ورکړی چې کشتۍ چې په کشتۍ باندې د پانامې بیرغ ولاړ وو او په خبرې چې ناقانونه تیل وړل. د راپور له مخې د کشتۍ لس بهرني عمله نیول شوي دي. ایران وایي چې د تیلو له قاچاق سره مبارزه کوي. د راپورونو په اساس د ورځې څه باندې 10 میلیونه لیتر تیل له ایرانه په قاچاق وړل کېږي. روسه پوری د ایران لخوا په فارس خلیج کې د دې کشتۍ د درولو په تړاو څه خبرګونونه نه دي خبره شوي. خو د امریکا متحده ایالاتونو، بریتانیا او ګڼو نورو لویدیځو هیوادونو ایران ته په وار وار ګواښ کړی چې بیړیو ته له مساهمت لاس واخلي. پاکستاني چارواکي وایي چې د احمدجانو مذهبي له شکیو یو غړی پرون د یوه بریدګر په ډزو سره وژل شوی. پیښه د پنجاب په سنګلهیل سیمه کې شوې ده. د پولیسو په خبره یوه 14 کلن هلک د احمدي جماعت په غړي ډزې کړې. بریدګر د پولیسو لخوا نیول شوی او ویلی دی ځکه یې په احمدجانو برید وکړ چې د ده په خبره اسلام ته سپکاوی کوه. ویل کېږي چې وژل شوی کس طاهر احمد نومیشي، عمر یې 1.5 کاله و او ډاکټر و. د 14 کلن بریدګر په ډزو سره د وژل شوي طاهر احمد د پلار په ګډون 3 کسان ټپیان شوي دي. د احمدي اقلیت ویاند سلیم الدین دا برید خندلی او ویلی دی چې احمدجان د خپلو عقیدو په خاطر تر برید لاندې راځي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو پلټونکو د عراق له حکومت غوښتي چې د بندیانو له اعدامولو لاس واخلي. دوی دا غوښتنه وروسته له هغې کړې چې د پلټونو په لټ کې دې پایلې ته رسېدلې چې لسګونه کسان په عراق کې د دوی په خبره د غیر عادلانه محاکمو په لټ کې په اعدام محکوم شوي او اعدام شوي دي. دغو پلټونکو ویلي چې 4000 بندیان په عراق کې د ترهګرۍ اړوند جرمونو په تړاو په اعدام محکوم شوي او له دې ډلې شای 500 کسان را روانه دوشنبه اعدام شي. د راپورونو په اساس بندیان ډیری وختونه له لومړنیو حقونو محروم شوي او د پښتنو ګرویژنو په وخت د هغوی د ځورونې شکایتونه چا نه دي څیړلي. د عراق حکومت تر اوسه پورې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د کمیشنرۍ د پلټونکو د اعلامیې او غوښتنو په تړاو څه نه دي ویلي. دا خبرونه د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري.
heard this week that possibly the two parties
mo khamda onai wawridal chi imkan lari dwara khawi pa tarzul amal bande mawafiqatan niktiwi.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د سرمنشي ځانګړي استازي د افغان سولې په خبرو کې د پرمختګ خبر ورکوي. بل لور ته ولسمشر غني له امنیت شورا غواړي چې پر طالبانو فشار زیات کړي چې سوله وکړي. وړاندې به په خبرونه کې د دې تفصیل واوري. په اسلام آباد کې د افغانستان پخوانی مرستیال سفیر د سولې په برخه کې له افغانستان سره د پاکستان نوې شمنی د تیرو تکرار بولي.
نه د وسلوالو پر ضد اقدام شوی دی او نه په هغه توګه باندې دوی هڅول شوي دي چې د سولې پروسه کې مومد واقع شي.
د پکتیا بزګران مرستې غواړي.
موږ د زراعت نه دا غواړو چې موږ ته ښه اصلاح شوي تخمونه راکړي، د مڼو د باغونو دوا راکړي، یخې خونې راته جوړې کړي.
د خبرونې په وروستیو کې د ژوند رنګونه په پروګرام کې د کوچیانو د ودونو په اړه اورېدلی شي.
حبوب شي بزی، بوټي براوړي، رمی شي بزی، کوچ به کوي، په دې حالت کې کتلی شي.
د افغانستان ولسمشر د ملګرو ملتو په امنیت شورا شخ وکړ چې د سولې د خبرو د بریا لپاره د طالبان تر فشار لاندې راولي او بندیزونه دې پرې ولګوي. ولسمشر اشرف غنی د افغانستان د سولې په تړاو د ملګرو ملتو امنیت شورا پرونی ځانګړې غونډې ته د ویډیو کانفرنس له لارې وینا وکړه. اخوا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د سرمنشي ځانګړې استازي دیبورا لاینز په افغانستان کې تاوتریخوالی زیات وباله، خو په دوحه کې د مرکچي ټیمونو ترمنځ د زیات پرمختګ یادونه وکړه. صفی الله سنگزی راپور لري.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په ځانګړې غونډه کې د بحث اصلي ویناوالو د سولې او ثبات د راتلو لپاره د هڅو په چټکۍ ټینګار وکړ. غونډه په دې عنوان جوړه شوې وه چې امنیت شورا په افغانستان کې د سولې له پروسې د ملاتړ لپاره څه کولای شي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د ویډیو کانفرنس له لارې برخه اخیستې وه او په خپله وینا کې د سولې لپاره د افغان دولت له هڅو او د ده په خبره قربانیو یادونه وکړه. ولسمشر غنی طالبان تورن کړل چې له 7 فبروري راهیسې د نرمښت پر ځای له تشدد کار اخیسته او ګڼو افغانانو ته مرګ ژوبله اړولې. هغه د ملګرو ملتونو له امنیت شورا وغوښتل چې د سولې د خبرو د بریا لپاره د پر طالبانو بندیزونه پلي کړي.
زه له شورا څخه غوښتنه کوم چې له طالبانو سره د خبرو د بریا لپاره د کلیدي وسیلې په توګه د بندیزونو په بشپړ او اغېزمن پلي کولو باندې ټینګار وکړي. طالبانو تر دې دمه ټاکلي شرایط نه دي پوره کړي. بندیزونه یوازې هغه وخت مسؤلیت لرلی سي چې د ټولو لخوا پلي سي او په اوسني میکانیزم کې په هر ډول بدلون باندې غور باید یوازې هغه وخت وسي چې د سولې په پروسې او د هغې په پایلو کې د پام وړ پرمختګ راغلی وي چې موږ لا تر اوسه داسې څه نه دي لیدلي.
طالبانو په دې ډلې باندې د بندیزونو د پلي کولو لپاره د افغان ولسمشر د تازه څرګندونو په غبرګون تر دې دمه څه نه دي ویلي. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دې ځانګړې غونډه کې ولسمشر غنی د قطر په کوربتوب د افغان دولت او طالبانو د مرکچیانو خبرې ښې وبللې، خو نیوکه یې وکړه چې د اوربند د ټینګښت هیله یې نه ده پوره کړې. د غونډې بله ویناواله د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سرمنشي ځانګړې استازي او د یوناما مشره دیبورا لاینز وه. د اغلی لاینز د وینا یو مهمه برخه د قطر په خبرو ترخیده.
We have heard this week that possibly the two parties
mo khamda onai wawridal chi imkan lari dwara khwawi pa tarzul amal bande muwafiqatan niktiwi chi biaba ajanda bande bahs ta lar hawarashi da ba yow der loy parmakhtagwi de daga nawi ba pa pranistal sarabayat narewala tolana wogori chi sanga da hase pyawari kawalai shu so sola de yawi waqi bariya chans wolari
da afghan dawlat aw taliban ترمنز د سپتمبر په 12مه په دوه کې خبري پیل شوې لڅ باندې دوه میاشتو خبرو اله اوس د زینو پرمختګونو خبرونه راځي د فرانسې خبری اژانس په پاکستان او دوه کې د دریو طالب چارواکو په حواله چې نغواړي نمونه افشا شي خو د دوه د خبرو په جزئیاتو خبر دي راپور ورکړی چې موافقه ډیره نږدې ده او ښایي په څو ورځو کې ګډه اعلامیه خپره شي چې ورپسې به رسمي خبرې پیلېږي د فرانسې خبری اژانس په دوه کې د افغان دولت د یو چارواکي په حواله هم ویلي چې دواړو ټیمونو اختلافي مسایل هوار کړي د راپورونو له مخې طالبان د حنفی فقه او هم له امریکا سره د طالبانو د تړون اساس ګرځول دوه مهم مسایل بولي ویل کېږي چې په تیرو دوو میاشتو کې اصلي لانجې په همدغو دوو مسئلو وې
د افغان سولې په تړاو پرون افغان حکومت اعلان وکړ چې له پاکستان سره یو مهم سند لاسلیک کړی چې د سولې له هڅو سره به مرستندوی وي د افغانستان او پاکستان په ګډ لاسلیک شوي سند کې راغلی دی چې د افغان سولې د مخالفانو پر ضد په کابل او اسلام آباد ګډې هڅې کوي اسلام آباد په دې برخه کې څه کولی شي په پاکستان کې د افغانستان د سفارت پخواني مرستیال زردوش شمس چې اوس په بریتانیا کې اوسې راته وویل چې اسلام آباد ډېر څه کولی شي خو دی فکر نه کوي چې د نوي ژمنې ته پاکستان ژمن پاتې شي
د هغې دلیل د پاکستان خواته دا دی چې واضح خبره د طالب دی او یا هغه وسلوال دي چې هغه د پاکستان د ملاتړ نه برخمن دي نو پخوا هم پاکستان ژمنه کړې وه په هغه مذاکرو کې چې د افغانستان حکومت سره تیرو دوه درې کالو کې یا حتی د ترلسو پورې د کرزي صاحب وخت کې هم و په هغې کې هم پاکستان بیا هغه تعهد نه دی ښودلې نه د وسلوالو پر ضد اقدام شوی دی او نه په هغه توګه باندې دوی هڅول شوي دي چې د سولې پروسه کې ممد واقع شي
که پاکستان نه غواړي چې په دې برخه کې عملي ګامونه واخلي ژمنه ولې کوي
پاکستان وخت په وخت افغانستاني مصروفه ساتلی دی او یو دلیل دا هم دی چې دلته د امریکا غوښتنه دا ده چې د افغانستان او پاکستان اړیکی بهبود پیدا کی خیشی پاکستان دې د پرچ امریکا ته او حتی نور نړیوالو ته خیشی زغپل هڅه کوم افغانستان سره د اړیکی خو ساتلو نو د اغه د هڅو دا یو برخه ده
لکه څنګه چې تاسو د مرکې په پیل کې اشاره ورته وکړه چې تقریبا په لاسو کلونو کې پاکستان یا تر لاسو کلونو هم پډې رموده کې پاکستان بیا بیا شمنې کړې دي ک پاکستان عمل پیونه کې په کابل کې د افغانستان حکومت څه کولی شي آیا ممکنه ده چې د نړیوالو له لوري تر فشار لاندې راولي آیا په دغه سندونو کې کوم تضمین وي څه کولی شي او کابل باید څه وکړي
خو اوس بیا هم د بدبختۍ زیاده ده چې هغه وخت چې د افغانستان حکومت سره نسبتا د نن په پرتله زیات اپشنونه او زیات فرصتونه لرل هغه نن د افغانستان حکومت سره ډیر کم دي تر ټولو مهمه خو دا ده چې په تیرو کلونو کې د پاکستان څنګه چې ویل کېدل چې اوس انزوا ته تللی دی دا هم د دلیل دا و چې د امریکا سره اړیکې خینوي افغانستان یو حتی د موضوع رسولې وه نړیوالو ته په ځانګړې توګه امریکا ته قناعت ورکړی و چې د دې موضوع د افغانستان د نامنې په افغانستان کې د جګړې عمده عنصر د پاکستان لاسوهنه ده خو دلته بدبختانه په تیرو څو کلونو کې بیرته پاکستان خپل د غاړی کده امریکا سره او د نورو نړیوالو سره ورغوله افغانستان دلته اوس یو څه ضعیف موقف کې واقع شو نو
په دې اساس باندې اوس کم فکر نه کوي چې په تیرو دوه کلونو کې چې څومره پاکستانی چارواکي کابل ته راغلي دي هیڅ کله هم نه راغلي دا بیا په عین وخت کې دا معنا نه لري چې پاکستان هم تر جنو فشارونو لاندې دي
نه طبعا خو دا هغه حسي دي چې که عملا پاکستان اقدام هم نه کوي او موږ ته څه نتیجه لاسته نه راځي ولې د پاکستان د ډیپلوماسۍ هڅې دي دا چې دوی دنیا ته ښیي چې زه خو لګیا یم خپل کوشش کوم
شمس ډیره مننه
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري
ازادي راډیو د سهار لوو د ماښام ترو په منځني څه په 12:00 په ټول افغانستان کې اورېدل شي او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 خپرې شي. و په 45 دقیقې دي د نړیوالو چاپی خپرونو پاڼې راډیو چې په خپلو تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغه چاپی خپرونو ته اسمت ساروان کتنه کوي.
په افغانستان کې د احتمالي جنگي جنایتونو په اړه له بریتانیا څخه د څېړندو غوښتنه دا د ګارډین بریتانیا ورځپاڼې د یوې لیکنې سرلیک دی چې لیکلی دی د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون له بریتانیا غوښتي چې د استرالیا په پل پل کښېږدي. استرالیا د خپلو ځانګړو ځواکونو د جنګي جنایتونو دوسیه پرانیستې او ویلي دي چې دا پوځیان د 9 ملکي افغانانو یا جنګي اسیرانو په وژلو تورن دي. اوس د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون وایي چې بریتانیا هم باید دا ډول اقدام وکړي. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون رئیس شهرزاد اکبر په استرالیا کې شویو تحقیقاتو ته په اشاره ویلي چې له هغو څرګندیږي چې دوی غیر بشري او بې رحمانه اقدامات کړي دي. بریتانیا زرګونه پوځیان په هلمند کې لرل خو د 2014 په پای کې وویستل. په افغانستان کې د بریتانیایي پوځیانو د حضور په کلونو کې په دې ولایت کې خونړۍ نښتې شوې دي. شهرزاد اکبر وایي بریتانیا او نور هیوادونه چې په افغانستان کې وسلوال ځواکونو په جګړه کې ګډون کړی باید د ملکي افغانانو پر ضد د تاوتریخوالو او د بشري حقونو ضد اقداماتو په اړه آزاد څېړنې وکړي. د استرالیا ایشین لایټ خبرونه بیا د خپل هیواد د صدر اعظم د ژمنه خبره کړي چې وایي د افغانستان د جنگي جنایت په برخه کې به عدالت پزای کړي. صدر اعظم سکاټ موریسن ویلي د 2015 او 2014 کلونو ترمنځ په افغانستان کې د استرالیایي پوځیانو له لوري شوي جنگي جرمونه به په جدي ډول تعقیب کړي. د پخوا ویلي و چې دا ډېر سخت تورونه دي او تر هغو به تعقیب ته دوام ورکړي چې عدالت پزای شي. اکانومیست مجلې بیا په افغانستان کې د جګړو د تیزیدو په اړه لیکنه خپره کړې او ویلي دي په داسې حال کې چې امریکا له افغانستان ځواکونه باسي طالبانو جګړو ته زور ورکړی دی. د دې مجلې پر اساس اوس د جګړې د لیدو لپاره ضرور نه ده چې څوک لرې سیمو ته لاړ شي. له کابل یوازې 40 کیلومتره لرې په میدان وردګ کې طالبان لیدل کیږي. تموه چې د امریکایي پوځیانو له وتلو او د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو له پیلېدو سره په افغانستان کې تاوتریخوالی کم شي خو د دې خلاف ورځ په ورځ د جګړې اور تود شوی دی.
د ازادي راډیو په دې خبري مجله کې وړاندې ازادي راډیو ته ساسو یو شمېر رسیدلې اس ام اس نلولو. خوس پکتیا ته مخه کو د پکتیا بزګران او مدني فعالان له افغان حکومت غوړي چې په دې ولایت کې دي د کرنې برخې ته پاملرنه زیاته کړي. دوی سړی او شنی خونی کرنیز ماشینونه بزګرانو ته په وخت اصلاح شوی تخمونو ویش او د نباتي ناروغیو په مخنیوي کې ورسره مرسته له خپلو اساسي غوښتنو څخه بولي. بل لوري ته ځایي چارواکي وایي چې د کرنې په برخه کې ځینې کارونه شوي او نوي پروګرامونه هم ترلاسه لاندې دي. نجیب‌الله لوخیل له نور تفصیل سره.
د پکتیا بزګران وایي چې مرکزی حکومت په دې ولایت کې د کرنې د برخې پرمختیا او ښه کولو ته لازمه پاملرنه نه ده کړې. دوی غوښتنه کوي چې حکومت د بزګرانو سره د کرنیزو ماشینونو اصلاح شویو تخمونو د نباتي ناروغیو د درملو او د میوو او ترکاریو د ساتلو لپاره د سړو او شنو خونو د جوړولو په برخو کې همکاري وکړي. یو تن بزګر خلیل الرحمن آزادۍ راډیو ته وویل پکتیا ولایت بیلابیلو ترکاریو او تازه میوو لپاره مناسبه آب و هوا لري.
غواړو چې موږ ته خیس لا شوی ته خونه راکی د منو د باغونو دوا و راکی یخه خونه رته جوړی کی چې انده په کې د موږ د منځکو د اصلات ډیر زاست راوړو.
د حبیب الله په نوم یو بل بزګر بیا په دې ولایت کې د کرنیزو وسایلو او ماشینونو د نشتون ستونزې یادوي. نو موړی وای کچيري بزګرانو ته په اوګدمهالو پرونو د ټراکټرونو په ګډون نور کرنیز وسایل ورکړل شي د ولایت کې د کرنې برخه به په چټکۍ پرمختګ وکړي.
زراعت نه ټیکټر دیوار کې د قانون تقریباً دی کومکونه چې کوم بخش کې دوی کوي هغه ورسره وکړي د ټولو سره.
د پکتیا د ولایتي شوراګړي هم د بزګرانو غوښتنو ته پکتو وای چې د نورو ولایتونو په شان د دې ولایت له بزګرانو سره اړینې مرستې نه کیږي او تور پوری کوي چې په راغلو مرستو کې هم عدالت نه تامینېږي. د ولایتي شورا غړی ممتاز کرخیل ویل
لکه څنګه چې په ټول افغانستان کې کېږي پښتیا کې زراعت هیڅکله په هماغه شکل نه دی کړی. دلته اکثره توضیحګانې کېږي، هغه د ملک او د وکیل په نوم کېږي، تر ډېره حده مستحق سړي سره نه زراعت روابط لري او نه زراعت ورسره لار لري نه ورسره کومه کېږي. دلته ټوله واسطه او ملک بازي او وکیل بازي ده.
د بزګرانو یوه مهمه او همیشنۍ غوښتنه دا ده چې دوی ته اصلاح شوي تخمونه په خپل وخت نه ورکول کېږي. د ګردیز ښار یو بزګر سید نبی صدیقي وایي
وخت کښت او زرع تخم
د غنمو لپاره ډیر وخت تیر شوی، کاشکې و میاشت مخکې بزګرانو ته ویشلی وای. خو مسؤلین وویل چې دا غنم د حمل په میاشت کې هم کرل کېږي، خو بزګران په هر حال کری
میکارن بر شکل که باشه. یادم
که هم د پکتیا بزګران د دې ولایت کرنې برخې ته پاملرنه لږ خي، خو بیا د کرنې ریاست مسؤلین وایي چې د دې ولایت په مرکز او څوارلس ولسوالیو کې شپږ نیم زره بزګرانو ته د اصلاح شوو تخمونو د ویش لړۍ پیل کړې ده. د پکتیا د کرنې رئیس محمد دین مومن وویل
په دې سره به پکتیا او په ټولو ولسوالیو کې شپږ زره پنځه سوه شلو دقیقینو ته به دغه غنم توضیح شي چې دوی به وکړي، او د دوی سره په البته دغه غنم په شپېته فیصده سبسایډي باندې توضیح کیږي.
بل لوري ته د پکتیا چارواکي وایي ولایتي اداره په دې هڅه کې ده چې بزګرانو ته د کرنې په برخه کې لازمې اسانتیاوې برابري کړي. د پکتیا د والی ویان عبدالرحمن منګل وویل په ډېری ولسوالیو کې د شنو او سړو خونو جوړولو پروژې روانې دي او ځینې یې بشپړې شوي دي. نوموړی وایي د پکتیا په اړوندو سیمو کې به د هماغه ځای د کرنیز پیداوار سره سم د کرنې د پرمختیا لپاره اساسي پلانونه طرحه او عملي شي.
او سرباخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمان رو تصدیق
کردیم. دفراندوم
شورست لا ازادی رادیو سروسی او ترنور و زر دا افغانستان سیمی او نڑی لحالات خبر شد.
ازادی رادیو پا انترنت که پاس ازادی رادیو دات کام که آوری دلشه. د ملګرو ملتو د بشري حقونو پلټونکو ویلي چې په عراق کې د ترهګریزو جرمونو په تړاو د غیر عادلانه محاکمو په پایله کې په لسګونو کسان اعدام شوي دي. دوی اندېښنه شي چې شاید عراق حکومت د غیر عادلانه محکمو د حکم له مخې ګڼ نور کسان هم اعدام کړي. د بشري حقونو د دغو پلټونکو په وینا په عراق کې شاوخوا څلور زره تنه د ترهګرۍ اړوند جرمونو په تور په اعدام محکوم شوي دي. صفي الله ستانکزي د رویټرز اژانس په حواله نور جزئیات په دې راپور کې راغونډ کړي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو پلټونکو د عراق له حکومت غوښتي چې خپل نړیوال مسؤلیتونه درک او ژر تر ژره دي د بندیانو له اعدامولو لاس واخلي. دوی دا غوښتنه وروسته له هغه کړي چې د پلټونو په لړ کې دې پایلې ته رسېدلي چې لسګونه کسان په عراق کې د دوی په خبره د غیر عادلانه محاکمو په لړ کې په اعدام محکوم او سزا پرې پلي شوې ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د پلټونکو ډلې په یوه اعلامیه کې ویلي بندیان ډیری وخت له لومړنیو حقونو محروم شوي او د پښتنو ګرویګونو په وخت د هغوی د ځورونې شکایتونه چا نه دي څېړلي. پلټونکو ویلي په عراق کې څلور زره تنه په اعدام محکوم دي. له دې ډلې د دوی په خبره ښایي د دوشنبې په ورځ پنځوس تنه اعدام شي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیشنرۍ سازمان ویلي د نومبر په شپاړسمه په یوه ورځ یوویشت کسان اعدام شوي او تر هغه مخکې د رویټرز د راپور له مخې په اکتوبر کې یوویشت کسان د ناصریه په مرکزي زندان کې چې په الهود محبس مشهوره وو هم اعدام شوي دي. د ملګرو ملتونو د پلټونکو د اعلامیې له مخې څلور زره کسان په عراق کې د ترهګرۍ اړوند جرمونو په تړاو په اعدام محکوم شوي. که چیرته د دغو بندیانو د اعدام حکم لاسلیک شي ویره شته چې یو واري به په ټولو باندې سزا پلی شي. د عراق حکومت تر اوسه پورې د بشري حقونو د دغو پلټونکو د اعلامیې او غوښتنو په تړاو څه نه دي ویلي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د سازمان مشرې میشل باشلت تېره اونۍ په عراق کې د یوویشتو کسانو تر اعدام وروسته له عراقي حکومت وغوښتل چې پاتې اعدامونه دې بند کړي. میرمن میشل زیاته کړې وه چې دوی د عادلانه محکمې له اصولو د سرغړونې، د دفاع د ښو شرایطو د نشتوالي، په اعترافونو باندې له حده زیاتې اتکا او د پرله پسې ځورونو ګڼې ادعاوې ثبت کړي دي.
لنډ خبرونه. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي ټول هغه هیوادونه چې د پوځیانو په اړه یې له نړیوالو بشري حقونو څخه د سرغړونې تورونه شته خپلواکې څېړنې دې وکړي. دا خبره د دې کمیسیون مشر شهرزاد اکبر کړې. عبدالله عبدالله وایي د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره یې د افغان سولې په تړاو رغنده خبرې کړې دي. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس ښاغلي عبدالله پرون له ولسمشر اردوغان سره وکتل. ایرانی چارواکو ادعا کړې ده چې ځواکونه یې په فارس خلیج کې یوه کښتۍ له 3 لکه لیتره تیلو سره درولې ده. فارس نیمه رسمي اژانس راپور ورکړی چې په کښتۍ د پاناما بیرغ ولاړ و او په خبره یې چې ناقانونه تیل انتقالول. پاکستانی چارواکي وایي چې د احمد جان مذهبي له شکیو یو غړی پرون د یوه بریدګر په ډزو سره ووژل شو. پیښه د پنجاب په سنګلهیل سیمه کې شوې ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو پلټونکو د عراق له حکومت غوښتي چې د بندیانو له اعدامولو لاس واخلي. او جرمني د روننبرګ د مشهوري محاکمې 15 اویایمه کلیزه ولمانځله. د نازی آلمان مشران د 1945 کال د نومبر په 6مه تر 2مې نړیوالې جګړې وروسته د جرمني په نورنبرګ ښار کې محاکمه شو. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
مخلص افغان له پکتیکالی کې د سولې راتلو ته افغانان شی بي شماري. عبدالغفور فریاد له کندهار لکې پاکستان په ښکاره په مدرسو کې طالبانو ته په افغانستان کې د جهاد فتوا ورکوي، نو باید پر دغه هیواد باور ونشي. فضل کریم درویش ته پکتیا له ساتي اریوب لیکلی دي د افغان سولې په بهیر کې د ترکیې رول مثبت نتیجه ورکولی شي. اجمل مسعودزی له پکتیا لکې سوړ ژمی او نیستي ستونزې پیدا کړي، شتمن حکومت یې له بېوزلو سره مرستې وکړي. محمد حارف حنیفی له هلمند لیکي حکومت ته له بي ځای شوی کورنیو سره مرستې وکړي. سمیع الله حلیمی تندر له پکتیا لیکي د سمکنیو پر سیند د اوبو بند جوړ شي. توخی له زابل لیکي په قطر کې د افغانستان د سولې په خبرو کې